دی رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمنی مې کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهیروي خو مخله دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونه کوو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په 13 نومبر میاشت کې شاوخوا 1200 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوی دی. یو ان سی آر پی یو تازه راپور کې چې په رون جمعه یې خبر کړی ویلي دا په سګنی کال کې د افغان کډوالو د نیونو تر ټولو لوړه شمیره ده. د راپور له مخې پاکستاني امنیتي ځواکونو د روان 2023 کال پایله له 1500 ډیر افغانان نیولې دي. په 2023 میلادي کال کې چې پاکستاني چارواکو ناڅاپه له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړ، له 10000 زیات افغانان په زندانونو کې اچولي وو چې د یو ان سی آر په وینا نږدې 6300 غیر قانوني او له 4300 ډیر نور هغه افغان کډوالو چې په دې هېواد کې د استوګنې قانوني اسناد درلودل. د بشری حقوقو ایرانی ټولنې حلوش د مشهد ښار په وکیل آباد زندان کې د دو افغان وګړو د اعدام خبر ورکړی دی. د بشری حقوقو د ډلې پرون جمعه په خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه وویل چې دا کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. په خبر پاڼه کې د دې کسانو نمونه د فراه ولایت اوسیدونکي محمد شاه اڅکزی او رحیم اڅکزی ښودل شوی چې یو 22 کلن او بل 43 کلن و. د خبر پاڼې له مخې محمد شاه او رحیم په 1401 کال کې په مشهد کې نیول شوي وو او د دې ښار د انقلابي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوي وو. حالوش نږدې لس ورځې مخکې هم خبر ورکړی و چې د ایران په یزد ښار کې پر دریو افغان وګړو د اعدام حکم تطبیق شو. دا کسان هم د مخدره موادو اړوند جرمونو په یوه قضیه کې په اعدام محکوم شوي وو. د ایران امنیتي ځواکونو د بشري حقوقو د محقق فعال نسرین ستوده میړنی ولایده دی. دوی لور مهراوه خندان پرون په خپل انستګرام پاڼه ولیکل چې پلار رضا خندان سهار مهال په تهران کې خپل کور څخه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. په عین حال کې میرمن ستوده د ازادي راډیو فردا څنګه ته ویلي چې میړې د 1499 کال دی وی قضیه په تړاو نیول شوی چې مخکې هغه پکې بخل شوی وو. میرمن ستوده د چارواکو دا اقدام غیر قانوني بلل. راپور نو وایي چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیز استراتیژیک ښار پوکروفسک ته نږدې شوي. دیپ ساتلایت آنلاین ویب پاڼه چې د ځواکونو د موقعیت نقشې ښیي راپور ورکوي چې روسي ځواکونه د پنجشنبې په ورځ د پوکروفسک له جنوبي څنډې څخه یوازې 3 کیلومتره لرې وو. په عین حال کې د اوکراین د پوځ جګپوړي چارواکي جنرال الکساندر سیرسکي پرون په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې د روسي یرغلګرو په ضد د جګړې په ډګر کې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړي کولو لپاره باید نامتعارفې پریکړې وشي. لبل خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې تیره پنځشنبه د جبهې په لومړۍ کرښه کې سرتیرو لیدو ته ورغلی و، سیمې ته د مرستندوی ځواکونو د استولو غوښتنه وکړه. روسیې داسې مهال په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ شوي او ښکېل اړخونه غواړي چې دا جګړه چې په اروپا کې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی پای ته ورسوي. د جنوبي کوریا پارلمان نن شنبه بیا په دې اړه رایه اخلي چې آیا د دې هېواد ولسمشر یون سوک یول په هېواد کې د پوځي حالت د اعلانولو په خاطر استهزاء کړی او که نه. پارلمان تېرونی هم د هغه د استهزاء کولو لپاره هڅه کړې وه. نوموړی تورن دی چې د پوځي حالت په اعلانولو سره اساسي قانون کمزوری کړی او هغه بغاوت بللی دی، خو یون ژمنه کړې چې تر وروستۍ شېبې پورې به مبارزې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درویش رسولي د 850 منډو په مټ له زیمبابوي سره د 3 اوریزو لوبو لړۍ تر دې دمه مساوي کړه. افغان لوبډلې پرون د دې لړۍ په دوهمه لوبه کې لومړی بیټنګ غوره کړه او په 6 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په زیان سیالي لوبډلې ته د 1450 منډو هدف وټاکه، خو د زیمبابوي ملي لوبډلې په 13 اوور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل په داسې حال کې چې یوازې 103 منډې کړې وې. په افغان بلرانو کې نوین الحق او راشد خان 3-3 او مجیب الرحمن 2 وکټې واخیستې. د افغانستان او زیمبابوي دریم او وروستۍ شل اوریزه لوبه به نن د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو پیل شي. کوربه زیمبابوي په دې لړۍ کې له افغانستان سره 3 ورځنۍ او 2 ټیسټ لوبې هم په پام کې لري. خبرونه مو لازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې باور شي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا له طبي زده کړو څخه د ښځو د منع کولو وروستۍ پرېکړه د ژورې اندېښنې وړ وبلله. د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره پرون د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د یوې غونډې په مهال د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز وکړ چې د افغان ښځو د حقونو قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې له لارې تعقیب شي.
اسپانیا د جرمونو پر نړیوالې محکمې باور لري دې محکمې ته د افغان ښځو د قضیې راجع کېدل به د افغان ښځو او نجونو
د پکتیا ولایت اوسیدونکي د مرکز او ولسوالیو ترمنځ سړکونو له خرابوالي شکایت کوي.
سړکونه چې دلته پخوا جوړ بیا ترمیم ته ضرورت لري، غوښتنې دا دي چې پکتیکا ته پاملرنه وکړي.
په کونړ کې د مالټو باغ لرونکي وایي سږکال یې بڼونو زیات حاصلات ورکړي دي.
د ورځې ډېر څولېخو کاټنه دغه مالټه چې ده دغه زه خرڅومه.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د هڅو په باب وایي چې غواړي په سوریه کې د واک د سوله ییز انتقال لپاره د منځني ختیځ هیوادونه سره متحد کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون ویل دوی پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا له طبي زده کړو څخه د ښځو د منع کولو وروستۍ پرېکړې ژور اندېښمن کړي چې په نتیجه کې به په دې هېواد کې په میلیونونو ښځې او نجونې له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې امنیت شورا پرون په یوه خوله یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو په واکمنۍ کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه مخ په زیاتېدونکي سرغړونه چې په ترڅ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه او ښځې هم له اقتصادي فرصتونو عامه ژوند کې له فعال ګډون تګ راتک او نورو اساسي حقونو څخه بې برخې شوي وغندلې. د طالبانو چارواکو تر اوسه په رسمي ډول هغه مخکني راپورونه نه تایید او نه هم رد کړي چې وایي د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده تعلیمي ادارو ته امر کړی چې ښځې له طبي زده کړو څخه منع کړي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو درملنه یوازې ښځینه ډاکتران یا نورې روغتا پالانې کولی شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تصویب شوي پرېکړې لیک کې نه یوازې پر ښځو د طبي زده کړو د بندیز بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اګست میاشتې پر قانون چې د ښځو حقونه لا محدودوي او هغوی نه پرېږدي چې په عام محضر کې په لوړ غږ خبرې وکړي هم انتقاد وکړ. پریکړه لیک همدارنګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې ماموریت چې پر طالبانو د بندیزونو څارنه کوي د 14 میاشتو لپاره وغځاوه. طالبان د 2021 کال په دوبی کې بیا پر افغانستان واکمنان شول، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګرو ملتونو ویلي تر هغو پورې چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه دوام ولري او ښځې ونشي کولی په عامه ځایونو کې له نارینه محرم پرته راڅرګند شي، تقریبا ناممکنه ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایوا د پنجشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په تدریجي ډول نږدې د ژوند له ټولو برخو څخه د محرومېدو په حال کې دي. د طالبانو حکومت د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه پرېکړې لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په افغانستان کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونو په اړه انتقادونه رد کړي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت له مخې ښځو ته ټول حقوق ورکول کېږي. د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره پرون دغه راز د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې هم یوه غونډه جوړه شوه. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې یو ورځنۍ غونډه کې وړاندیز وکړ چې د افغان ښځو د حقونو قضیه باید د نړیوالې جزایی محکمې له لارې تعقیب شي. په دې غونډه کې د افغان ښځو یو شمیر استازو او لویدیځو ډیپلوماتانو ګډون کړی و. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وویل چې د افغان ښځو لپاره وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او په تیرو درېنیمو کلونو کې د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورئ.
د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانوئل البارس په هغه غونډه کې چې پرون په مادرید کې جوړه شوې و وویل چې د افغان ښځو د بشري حقونو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایی محکمې له لارې تعقیب شي. ښاغلی البارس د یو ورځنۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو تیری د بشري حقونو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسلې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یوه رڼا راولي.
اسپانیا د جرمونو پر نړیوالې محکمې باور لري د دې محکمې د بنسټ ایښودونکو له ډلې دی. موږ د بشري حقونو پر اساساتو باور لرو. نو ځکه تل موږ ملاتړ کړی او کوي. هیله من یم چې دې محکمې ته د افغان ښځو د قضیې راجع کېدل به د افغان ښځو او نجونو ژوند ته رڼایي راوړي.
د نومبر په 28مه چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکسمبورګ او مکسیکو د افغان ښځو او نجونو د حقونو د نقص قضیه د جرمونو نړیواله محکمه ته راجع کړه او د لیندې په 12مه د دې محکمه مشر سارنوال کریم خان وویل چې ډیر ژر به د دې قضیه په تړاو د یو شمیر طالب چارواکو د نیولو حکم ورکړي. په مادرید کې په پرونی یو رزنی کانفرنس کې ګډونوالو په بیلابیلو کاري کمیټو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او په کور دننه او بهر د ښځو د یووالي د لارو چارو په اړه بحثونه وکړل. فرح مصطفوي چې د دې غونډې له ګډونوالو څخه و بیگانه وخته له مادرید څخه ازادي راډیو ته د دې کانفرنس د اغیزمنتوب په اړه وویل:
تاثیر گزارش ایست که اول یک انسجام
د دې غونډې اغیزمنتوب په دې کې دی چې لمړی خود ښځو له انسجام سره مرسته کوي. موږ اوس مهال ټوټي ټوټي یو، هر څوک ځان ته یو څه وایي. ډېر ښځې چې پخوا چارواکي متعرضې ښځې نه مني او فکر کوي چې هغوی تجربه نه لري، او یا هغه ښځې چې په افغانستان کې دننه پاتې دي بهر میشي ښځې له ځان جلا بولي. خو موږ باید د ښځو د هویت پر محور یو انسجام رامنځته کړو. او بله دا چې دا واضح ده چې باید له طالبانو سره خبرې ونه شي. موږ د البانیا په کانفرنس کې هم په دې اړه اعتراض کړی وو.
له دې مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمینا تیرانا کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره یو ورته غونډه جوړه شوې وه. د مادرید په پرونی غونډه کې له بیلابیلو هیوادونو څخه د افغان میرمنو استازو، ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو او د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم ګډون کړی و. میرمن امیری له غونډې وروسته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په تیرو درې نیم کلونو کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره ټولې هڅې بې نتیجې وې. رینا امیری له افغان ښځو غوښتل چې د بیلابیلو نظریاتو له لرلو سره سره د یو بل تر څنګ ودرېږي او د یو بل ملاتړ وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو سی ونړیواله موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هڅه پیل کړې چې په سوریه کې د واک د سولیز انتقال لپاره د منځني ختیځ هیوادونو سره متحد کړي. خغل بلینکن په دې سفر کې پرون په ترکیه کې وو او له هغې مخکې د منځني ختیځ د نورو هیوادونو له چارواکو سره وکتل. تفصیل په دې رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا په انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو چارو له وزیر حکان فیدان سره په جلا کتنو کې هڅه وکړه چې ترکیه دې ته قانع کړي چې تر دې په لویه ګډوډۍ کې د سوریې د ښکېل کېدو مخه ونیسي. هغه وویل چې متحد ایالات او ترکیه په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرزیدو وروسته د سوریه د راتلونکي په اړه ورته لیدلوری لري. بلینکن له خپل ترک سیال سره په ګډ بیان کې ویلي دي چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د داسې یو حکومت جوړېدل غواړي چې ټول ګډونه وي، فرقې اړخ ونه لري، د اقلیتونو او ښځو حقونه خوندي کړي او د سوریه او ګاونډیو لپاره یې ګواښ رامنځته نه کړي. ښاغلی بلینکن پرون جمعه په ناڅاپي سفر د عراق پلازمینې بغداد ته ورسید او له صدر اعظم محمد السودانی سره یې وکتل. له عراق مخکې بلینکن اردن او ترکیه ته تللی و او تمه ده چې نن یو ځل بیا اردن ته ولاړ شي څو د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کتنه کې هغوی وهڅوي چې د اسد د واکمنۍ تر پرزیدو وروسته د یو ټولګډونه انتقال له بهیر سره مرسته وکړي او راتلونکی حکومت اسلامی دولت یا داعش ډلې پرنګدي چې له سیاسي تشې ناوړه استفاده وکړي او کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل چې ښاغلی بلینکن به د سیمې د امنیتي فرصتونو او ننګونو همدارس د سوریې د ټولو ټولنو په ګډون د سیاسي انتقال له یو ټول شموله بهیر څخه د متحدو ایالاتونو د دوامدار ملاتړ په اړه بحث وکړي. په غزا کې د حماس او اسرایلو د جګړې له پیل وروسته د منځني ختیځ ته د بلینکن 12م سفر دی، خو د بشار اسد د رژیم تر پرزیدو وروسته دا سیمې ته د هغه لومړی سفر دی. واشنگټن اندېښنه لري چې په سوریه کې د قدرت خلابه منځني ختیځ چې هسې هم نه امن دی لالوی کڑکیچ سره مخامخ کړي او په نتیجه کې به یې اسلامي دولت ډلې یادایش ته دا فرصت پلاس ورشي چې نورې سیمې لاندې کړي او خپل نفوذ پراخ کړي. متحد ایالات غواړي په سوریا کې ثبات ټینګ شي او په دې سیمه کې کړکیچ پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا سفرونه په داسې حال کې کوي چې په څه باندې یوه میاشت کې به د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوې اداره د چارو واګې په لاس کې واخلي. ښاغلی ټرمپ د اوسنۍ ادارې د منځني ختیځ پر پالیسیو خورا ډېر انتقادونه کړي. ترامپ همداراز په سوریا او عراق کې د امریکایي ځواکونو له حضور سره مخالفت ښودلی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په دوهمه شلوریزه سیالۍ کې زیمبابوې ته ماته ورکړه او لوبلړۍ یو یو مساوي کړه. دواړه لوبډلې به د لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ نن شنبه د کابل په وخت په څلور بجو ترسره کړي. نور جزئیات به له بختیار ساحل نه واورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شلوریزه سیالۍ کې خپل کوربه زیمبابوې ته د 50 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. دغه سیالي د زیمبابوې په پلازمېنې هراري کې د افغانستان په وخت مازیګر څلور بجې پیل شوې و چې افغان لوبډلې د پچې په ګټلو سره د 1450 منډو هدف وټاکه. په افغان توپوهونکو کې تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی درویش رسولي و چې په 240 توپونو یې 50 منډې وکړې، شپږ څلوریزې او یوه شپږیزې ووهله. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا 28، ګلبدین نایب 26 او صدیق الله اتل 13 منډې جوړې کړې. په سیالۍ کې زبید اکبری ته د لومړي ځل لپاره د لوبې موقع ورکړل شو، خو هغه په یوه منډه رن اوټ شو. د زیمبابوې لپاره په توپاچونه کې ګانډو او رینبول دوه دوه لوبغاړي وسوځول. زیمبابوې د افغانستان د هدف په دوام 19.4 اورونه ولوبول، 103 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. مخکښ منډه جوړونکی لوبډل مشر سکندر رضا و چې 15 منډې کړې وې. په افغان توپاچونکو کې بیا نوین الحق 3، مجیب الرحمن 2، عظمت الله مرزي 1، فرید احمد هم 1 او راشد خان 3 وکټې اخیستې وې. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه درویش رسولي ته ورکړل شوه. دا په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې د درویش رسولي لومړنۍ نیمه سلیزه وه. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ اوس مهال یوه یوه برابره ده. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې د شلوریزو سیالیو د لوبلړۍ وروستۍ لوبه نن د ډسمبر په 14 نیټه ترسره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو وایي چې د دې امپراخ ولایت مرکز او ولسوالیو ډیری سړکونه خراب او اساسي رغونې ته اړتیا لري. دوی وایي د سړکونو خرابوالي خلک د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. پکتیکا هغه ولایت دی چې د افغانستان په تیر پخوانی جمهوري نظام کې هم بیا رغونې ته زیات پام نو اوښتی. په پکتیکا کې ځایي چارواکي هم د خلکو د غستون زمینی خو وایي چې د لارو او سړکونو په ګډون د ټول ګټو پروژو ستونزې له جګپوړو چارواکو سره شریکه کړې ده. نور حالې د نجیب الله خیل په راپور کې اوري.
د پکتیکا اوسیدونکي د یاد ولایت د عمومي او فرعي سړکونو له خرابوالي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې د یادو سړکونو او لارو جوړولو او رغولو ته پام وشي. د پکتیکا اوسیدونکي وایي د سړکونو ستونزه تر نورو ځایونو د دې ولایت په زدران میشتو ولسوالیو کې ډیره ده، ځکه غریزې سیمې دي او واړه موټر ورباندې تګ راتګ نشي کولی. د پکتیکا اوسیدونکي عالم خان مشال راډیو ته وویل
سړکونه هم چې دي د بازار نه وتلي خپلې کتای شي د ارته په ژوندۍ بڼه د عوام غونډ ولوړ دي چې په مخ کې دی تران هم خراب ده، خاص د ویرګین بازار مخته نه جوړي غوټ ړنګ ګچ ده، دغه شی لکه ګیان لکه مطلب پیر کوتای لکه نکه زیړیک دغه ته سړکونه نشته، هر شي ته مختاج دي.
د پکتیکا د اوسیدونکو په وینا د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې مخکې ځینې سړکونه جوړ شوي چې هغه هم اساسي رغونې ته اړتیا لري. په مرکز خرنه کې یو سوداګر عبدالخالق ویل
سړکونه سیدا دلته په خوا جوړ و، بیا ترمیم ته ضرورت لري، نو په دغه اړه باندې غوښتنې دا دي چې پکتیکا ته پاملرنه وکړي او د پکتیکا هغه سړکونه یو څه توجه وکړي او دغه عمده کارونه په نظر کې ونیسي.
د پکتیکا ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالله ویل پخوانیو سړکونو خرابوالی دا ستونزه جوړه کړې چې لیلرې پکې کندې او مات شوي ځایونه نه معلومیږي، نو کله چې موټر یو څه تیز ورباندې ورشي ټایر ورلویږي.
د سړکو داسې سړکو مخنیوی چې دا فرک لري دا کډي کډي چې لري په سپیډ کې ورشي خلک له مرګ سره مخامخ کېږي، سړکو کې چې دا کډي کډي دي په سپیډ کې ورشي موټر سبواړي دا ټول قتل سره مخامخ کېږي دغه مخنیوی.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي د سړکونو سرویګان پیل شوی چې ورسته به وړاندیز لوړو مقاماتو ته د منظوري لپاره ولېږل شي. د ولایت معاون عبدالسلام سعادت ویل
که یو شاته پاتې ولایت دی، زموږ په اکثره ولسوالیو کې زموږ په اکثره لوی لوی علاقو کلو کې مشکلاتونه لرو. د سړکونو موضوع اوس په ټوله پکتیکا کې سروي او برابر شروع ده. داد مو داغو د پرم داده چې انشاءالله سړکان هم ورته جوړو. په پکتیکا کې به داسې کلی نه وي چې سړک نه وي برابر.
یاد دی وي پکتیکا ولایت د ارګون، میټاخان، سروبي، جانخیل، وازیخوا، خیرکوټ، خوشامند، یوسفخیل، سروزه، امنه، زیړوک، نکه، ګیان، تروا، وړممی، ګومل، شخیلآباد او چارباران په ګډون ټولې څلورویشت ولسوالۍ لري. که څه هم په تېرو دوه لسیزو کې د پکتیکا د ولسوالیو ترمنځ او همدارنګه غزنی، پکتیا او خوست سره تړلې لارې جوړې شوې وي، خو ډېرې د جګړو، سیلابونو او د ساتنې او څارنې د امکاناتو د نشتون له کبله زیانمنې او خرابې شوې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
په کونړ کې د مالټو باغ لرونکي وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال بڼونو زیات حاصلات ورکړي دي. د دوی په وینا هر بڼ به په لسګونو ټنه مالټې ورکړي او د نورو تازه میوو په پرتله بازار هم ښه دی. خو دوی دغه راز شکایت کوي چې حکومت او مرستندوی ادارې ورسره په بڼونو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو په پیژندنه او درملنه کې کوم همکاري نه کوي.
د کونړ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې په څه د پاسه 450 هکتار ځمکه خلکو د مالټو باغونه جوړ کړي او د هر کال په تیرېدو یې حاصل مخ په زیاتېدو دی. بڼوال وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال مالټو ښه حاصل ورکړی او هیله لري چې تریخه عواید ترلاسه کړي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړه کوسیدونکي جاوید ازادي راډیو ته وویل
تیر کال په پرتله سکالی ښه حاصل کړی دی. د ورځې ډیر څولې خو کاټنه دغه مالټه چې دغه زه خرڅومه د منډۍ نه هم دغه راځي نفر راځي او د مالټه اخلي او د ریړو لاسګار لو نفر چې کوم دي دام راځي او دغه مالټه اخلي. ډیر ښه مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه په دې باندې خوشاله یم او راضی یم.
د شګل ولسوالۍ بل وسیدونکي محمد امین راته وویل لس کاله کېږي چې په یو نیم جریب ځمکه یې د مالټو بوټي نال کړي او دای ووم کال دی چې ترې حاصل اخلي.
نسبتا پر اوسکني کال نه سکه لري حاصل کې خدای زکه پر اوس کال حاصل کمزور او د بوټي خراب وو. هغه بوټي چې پر اوس کال حاصل کمزور او سکه لري خدي.
یو شمیر بڼوال به ګیله کوي چې مؤسسات او وروند دي حکومتي ادارې ورسره په بڼونو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو په پیژندنه او درملنه کې همکاري نه کوي. قدرت الله وای
واجی بوټي مارس کوي دانې غورځي موږ ته پته نه لګي درته ستونزې نه دا حالات راځي په دشې د اوبو د ورکړې دا سیستم موږ ته نه دی معلوم.
دوی له حکومت او مرستندوی دارو غواړي چې له ناروغیو څخه د ساتنې سمې پالنې او د ښه حاصل ورکولو په اړه دي د عامه پوهاوني پروګرامونه جوړ کړي او همداراز دي ورسره په هر برخه کې لازمي مرستې وکړي. په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو ریاست مسولین بیا وایي د مالټو نارنجانو او نورو میوو ګڼ باغونه یې د مرستندوی دارو په همکارۍ جوړ کړي او سکال به په کونړ کې اواز د مالټو له بڼونو 4,450 ټنه مالټې راټولې شي. د یاد ریاست یو تن مسول چې لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل وخت په وخت بنوالو ته مشورې ورکوي او په پام کې لري چې په ولایت کې نور باغونه هم جوړ کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکي له حاصلاتو خوښتي چې په تیرو 20 کلونو کې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لیموانو، نارنجانو، مالټو، شفتالانو، غوزانو، سرو املوکو او د نورو میوو په سلګونو باغونه جوړ شوي چې په برکت په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیا چمتو شوي او ورسره له بهره د یادو میوو په وارداتو کې هم کمی راغلی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د افغانستان د غزنی ولایت اندل ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. موږ د حکومت د وختنه سره پاس د وبرازي ولته نار ته توی نو موږ د وختنه جن کو د انار ډکړه د لخصو مو بش د ابو باندې کې پورته خپل زړه چته خوښه او د انار زړه زړه کار کې ځکه چې بیا سره بن راوځي نو د انار ډکته د خړې ډکته او په کورو ته وړي کلو ته وړي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هله احترامات می قبول کی. زغلم حیات کندهار ولایت تمعروف ولسوالی څخه ستاسو پر لین یم. تمعروف ولسوالی کې په هغه محل باندې د معروف د روډ دود سیمې ډیر مځکی بارانو وړي دي، ډیر تاوانونه رسولي دي، ډیر د غنم فصلونه وړي دي، په ډیر د باغو او مامتی وړي دي. نو زما د افغانستان د اسلامي امارت سره درخواست چې د معروف ولسوالۍ ته کمپلاوي راغلي وي هغه بیا ته کللې دي، خاص نتیجه نه دا ورکړې او کچیر د معروف ولسوالۍ ته یو نوی ای هتراولږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځيږي. والسلام. د ازادي رادیو ټول څه یو جان مننه.
بلال پرادی مله پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم. هله لرم چې د ازادۍ رادیو په خبرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي. نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمباز کې کوچان لډې رضات استنځ سره مخ نه دلته نه کوچان ته په بارډر باندې لار ورکې یا نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرې دی کوچان. نو کوچان ډیر سخت استنځ سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصي، نه انځر بارډر ته خلاصي، نه د کمردین بارډر ته خلاصي او نه د چمن بارډر ته خلاصي. نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي. نو هله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو خبريالانو ته سلامونه. نیکه اله وړاندې کوم باد له سلامه اسلامی امارات نما دا خواهش ته صدا ورسک بارډر ته وای انځر کوچیان یې موږ سر کړی لار نه راکې. دا د اسلامی امارات ګلپور چارواکو ته ورسو.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په 13 نومبر میاشت کې شاوخوا 1200 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. یو ان سی آر پی یو تازه راپور کې چې په رون جمعه یې خبر کړی ویلي دا په سګنی کال کې د افغان کډوالو د نیونو تر ټولو لوړه شمیره ده. د بشري حقونو ایرانی ټولنې حلوش د مشهد ښار په وکیل آباد زندان کې د دوه افغان وګړو د اعدام خبر ورکړی دی. د بشري حقونو دې ډلې پرون جمعه په خپله ویب پاڼه په یوه خبر پاڼه وویل چې دا کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. د ایران امنیتي ځواکونو د بشري حقونو د محکمې فعال نسرین ستوده میړه نیولی دی. د دوی لور مهراوه خندان پرون په خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل چې پلار یې رضا خندان سهار مهال په تهران کې له خپل کور څخه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. راپورونه وایي چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیځ ستراتیژیک ښار پوکروفسک ته نږدې شوي. دیپ ساتلایت آنلاین ویب پاڼه چې د ځواکونو د موقعیت نقشې ښی راپور ورکوي چې روسي ځواکونه د پنجشنبې په ورځ د پوکروفسک له جنوبي څنډې څخه یوازې 3 کیلومتره لري وو. د جنوبي کوریا پارلمان نن شنبې بیا په دې اړه رایه اخلي چې آیا د دې هیواد ولسمشر یون سوک یول په هیواد کې د پوځي حالت د اعلانولو په خاطر استهزا کړې او که نه. پارلمان تېره اونۍ هم د هغه د استهزا کولو لپاره هڅه کړې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درویش رسولي د 8-50 منډو په مټ له زیمبابوې سره د 3 اوریزو لوبو لړۍ تر دې دمه مساوي کړه. د افغانستان او زیمبابوې دریمه وروستۍ 3 اوریزه لوبه به نن د کابل په وخت مازدیګر په 4 بجو پیل شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنی قصه لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم څه کې پوسټ کوم ما تاسو لن مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته خراب کومنټ راکې، مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي، به ما باندې خراب اغیزه کوي.
افغان پیغله زهره جنت وا چې ویلې په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا فیسبوک کې د موضوع لیکلو څخه وروسته د زینو ځوانانو له داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې پر دې باندې بد اثر کوي. قدرت الله شمی هم له یو شمیر کسانو څخه ګیله لري، وایي په ټولنیزو رسنیو کې له لیکلو وروسته داسې کومنټونه ګوري چې دای په خپل لیکلي مطلب پیمانه کړي.
ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر زیات ما خپل کم کړل، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف فیلسوف کوي، تر شا بدل پس یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې بدل پس یو خبره راولي کی.
نن ام دا موضوع چیرون ملتیم وکری درنو دوستانو، د ټولنیزو رسنیو ګڼ شمیر کاروونکي ټولنیزې رسنۍ د میوې خوړلو له چړې سره تشبیه کوي. وایي که په چړې باندې میوه پوست کړي او یې خوري انرژي درکوي، او که چیرې ګوته ور باندې غوڅه کړي نو درد لري. همداسې که چیرې په ټولنیزو رسنیو کې مثبت لیکنې وشي، لوستونکي هم مثبت کومنټونه ولیکي، مثبته انرژي خوروي او لیکوال د ګټور لیکلو لپاره خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کوي. خو که چیرې داسې څه ورته لیکل کیږي چې شخصیت ته په خبره توهین وي، نو بیا اړین مطلب هم له نورو خلکو سره نه شریکوي. افغان ځوان عاشق الله وایي چې داسې هم کیږي چې کله په پیل کې یو منفي کومنټ ولیکل شي، بیا ځینې نور کسان سره لیدې چې په موضوع خبر هم نه وي بدې خبرې ورته لیکي.
ډیری خلک د یو بل نه لکه د شاعرۍ خبرې الهام اخلي. که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي، یو موضوع باندې غږیږي، که هغه موضوع په یو شخص ښه ونه لګي، د هغه بدې ردې کنځلې وکړي، نو دا بل راځي د مخ کومنټ چې ولوست دا هم هغه شی ورته لیکي. یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني چې یو کوم مثال په دروستو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو تصویر بولو چې هلته مثلا هغه تصویر خپور شوی او دوی بدیره دی ورته لیکلی. دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسه روانه ده. اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم یې هم کړی دی، خو دوی د ټولنیزو رسنیو نښه ګټه نه ده پورته کړې او یوازې همدغه کنځلې او ځینې بدیره دی دای په کې زده کړي دي. له بده مرغه چې هغه کس پیځني هم ناسم قضاوت کوي. د افغانانو داسې ډېر لنډ فکر دی، دا باید ومنو. که وګورئ د کرکټ لوبه چې وګټي دوی هغه خپل لوبغاړي ستایي، هغوی ته اتلان وایي. کله چې یوه لوبه وبایلله نو هغو ته بدیره دی وایي، کنځلې کوي. زه خپله هم ټولنیزې رسنۍ کاروم، که هغه انسټاګرام ده، که فیسبوک ده، که ټویټر دی او همداسې نورې خواله رسنۍ دي چې دا کاروم. ما ورنه ناسمه ګټه نه ده پورته کړې او ژر قضاوت ځکه نه کوم چې زه یو څوک ونه پېژنم ولې په اړه قضاوت وکړم. او که قضاوت وکړم هم باید سالم نظر وي، نه رد بدې، نه کنځلې، ځکه دا د یو ځوان د یو انسان سره نه ښایي او دا انسانیت نه دی.
کله په ټولنیزو رسنیو کې یو موضوع خپرېږي هغه ته چې کومنت ورکول کیږي هغه داسې نامناسبې خبرې وي، بل یو څه ته که تاسو متوجه سوي دغه املا، انشا، طرز د لیکلو په دې باندې خبرې راته وکړي، دا مو څه رقم پیدا کړي په دا ټولنیزو رسنیو کې په تیره د فیسبوک په کومنټونو کې؟
په ټولنیزو رسنیو کې که هغه فیسبوک دی، که ټویټر دی، که انسټاګرام دی او که نورې رسنۍ دي، که هلته چې کله کومنټونه کېږي اکثریت املایي مشکل لري. که مثلا ناصر دی هغه په سواد لیکل کېږي، دوی په سین لیکي، او مثلا همداسې که سادات دی دوی سادات لیکي. دغه مسایل شته، ستونزې شته چې املایي مشکلات شته. خو زما که دوی ډیره مطالعه ولري، مطالعه وکړي، خپل لیک لوست باندې، املا باندې، انشا باندې کار وکړي، دا به سم شي.
کله چې یو څوک ټولنیزې رسنۍ کاروي څه کول پکار دي؟ کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟ د سواد له اړخه، د ادب له اړخه، کوم څه ډیر مهم دي چې په پام کې ونیول سي؟
کله چې ټولنیزې رسنۍ څوک کاروي، د سواد نه هم سوا چې دغه ادب دی چې باید ادب ولري، ادب وپیژني، انسانیت وپیژني، مثبت پورته کی خی دا ډیره موثره تمامه شي. مونږ اکثریت ښه ملګري د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي، دا راسره ومني. اکثریت ښه دوستان مو چې دي د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي، ښې ښې لیکنې کوي. دوی کولی شي چې هغه لیکنې ولولي، زه فکر نه کوم چې دوی بیا داسې بدې ردي وایي. ښایي یو څه زده کړي، ځکه دلته په دې دا ټولنیزه رسنۍ دي او په دې کې ښه ښه مطالب هم خپرېږي.
داسې څه ستاسو ته مخ ته راځي په کومنټ کې چې لولي هغه اخلاقي نگان هم ښه نه وي، اغه لیکل هم سم نه وي، املا هم ښه نه وي، خپل د یو ځوان په صفت څومره خوابدی کېږي خپل نورو امزولو ته چې داسې یو څه دوی لیکي؟
زه څه ووایم، کله دا اوس یو معمول ګرځېدلی دی په افغانانو کې. زه خو شخصا ډېر خوابدی کېږم، ډېر ځورېږم په دې چې نور نړۍ کوم ځای ته ورسېده، نور نړۍ په څه بوخته ده، خو زموږ افغانان په څه بوخت دي. زه له دوی دا هیله لرم چې راځئ، نور دا وخت نه دی، په ځان کار وکئ، په ځان بسیا شئ، نور خلکو ته ردې بدې مه وایئ. دا په واقعا هغه ستا کورنۍ به ښه وي، ستا کورنۍ به په داسې کارونو کې ښکیل نه وي. خو که چېرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي، نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي. خلک وایي چې حتما دا ټوله کورنۍ همداسې ده، خو نه، ټوله کورنۍ به داسې نه وي. دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب له اړخه کمزوری وي. واقعا زه خو ډېر ځورېږم او ډېر دردېږم، ځکه چې نوره نړۍ وګوري، د نورې نړۍ ځوانان وګوري چې هغوی په سبوخ دي، او بیا چې خپلو افغانانو ته وګوري، بیا دوی ته خامخا دردېږي. دوی نور داسې څه نه لري، دوی داسې وادف نه لري چې زه باید دې ادب ته کار وکړم. یوازې ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره جوړې کړي دي چې په هغه کې کنځلې وکړي، په هغه کې ردې بدې ووایي.
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي کومنټونه ډېری هغه کسان لیکي چې د زده کړو کچه ټیټوي.
زمونږ د ټولنې په کم پوهۍ باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي، بیا دوی هلته کمنټونه کوي، دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي. نو یعنی مونږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي، مونږ به په سوچ کړی، فکر به ورباندې کړی چې یاره دا موضوع مونږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي. دی به درته راشي هغه
خپل کم فکر چې دا مطلب تکاوی کې خیدا هغه به راوخلی دا هغه پسر باندې وتا ته داس یو کمنټ وکي چې ته خپل په وشرمېږي خبره به دکړي و به په شرمېږي ته چې خاص زت سوې مودات سوې دا خود د خلکو د ډېری زیاتې د کم پوهې یو لامل دی دا خو بل هیڅ شی نه دی کچې ته د خلک پوهې دی نو ولې به په پردي واده کې دوی غړي دل دا خو ما خبره دي چې ما اوس ورځ داس دی لکه په پردي واده کې چې غړي نو په دې باندې خو یو سړی ډېر زیات کم شخصیت ښکاری او ډېر زیات بد ښکاری لکه موږ کې راشد خان کوم پوسټ کړه او باغی باندې مازینو خلک لیدل چې دوی کم کمنټونه کړي وو نو دا چې خبره ما ورته په وسر کې کتل یعنی موږ دلته شرمېدو چې دا اوس کم مخلوق دی دا کم ځای نه راغلی دا په کم فکر دومره دغه شیان دی لکه دا دوی کم پوهې لامل دی بل هیڅ نه دی
څه فکر کوي دا کسان د یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته د دیوال نه چې څوک هغه ولولي کورنۍ ورور دوستان خپلوان هم دا کمنټونه ګوري دوی ته نه وایي دا کمنټ مناسب نه ده دا کسې په ځان نه راوړي د ته هم دا ښه ښکارېږي څه فکر کوي په دې اکله
که چیرې دا مطلب د خپلو کورنیو د وګړو په کیسه کې ول نو هغوی به داسې کار نه کوو داسې کمنټونه به نه کول او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېرې زیاتې بدې خبرې لیکي چې په هغې باندې حتی بل سړی شرمېږي نو هغه بیا د دوی په کیسه کې هم نه وي چې د دوی فامیل به د دوی په اړه څه ووایي او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې دی نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمنشا اخلي چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راستره شوي یا په داسې یو ځای چې مطلب هلته دوی باید سم اکیډمیک راستر شي هغه ځای کې دوی نه راستر شوي نو دوی د فامیل موضوع زه فکر نه کوم چې مطلب هغه څوک چې داسې یو کار کوي هغه بیا د فامیل د یو مشر د یو کشر هغه نزاکت به د ځان سره وساتي چې ولا ما خپل فامیل وګور زه هغه ته بد معلوم شه زه فکر نه کوم چې یو څوک داسې کوم کار کوي نو هغه سره دا احساس وسیږي چې ارز ما دا خبره بس ما فامیل وګوري ځکه چې دا خو کم داسې کوم څه چې پټ کیږي ځکه چې دا خو براله خبره ده نو کله چې مثلا یو سړی دا وسته کوي هغه فکر نه کوم چې بدې شي نو ځکه دا غوي ذهنیت دومره کمی دومره ټیټی چې دا خبره کول شي نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نشي کېدلی
انټرنیټ ټولنیزو رسنیو دغه ټوله نړۍ په یو کلی بدله کړې ده یعنی هر څوک کولی شي له هر څه نه خبر شي تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تیره بیا د ځوانانو پوسټونه ګورئ بیا تر غلاندې کومنټونه ګورئ بیا راځئ یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پاڼو ته سر ورښکاره کوئ یا یو څوک چې کومنټ ورکوي دې ته سر ورښکاره کوئ څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره ځینې افغان ځوانان لیکلې په ټولنیزو رسنیو کې څومره فرق کوي
ډېر زیات فرق لري ځکه چې مطلب موږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغوی په یو موضوع باندې مطلب هغوی خو اول سوشل میډیا دومره زیات استعمالوي نه که بیا چیرته مثلا استعمال شي هغوی په یو ډیر ښه هدف باندې استعمالوي لکه مثلا موږ اوس په افغانستان کې لینکډین وګورئ چې مطلب څومره خلکو سره بد دا وي یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب یا تاسو یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنی نه لري چې موږ ور باندې دوه ورځې سوچم کو دغه معنی موږ ته نه را برسېره کیږي چې دا پوسټ په کوم فکر باندې کړای مګر که نور مملکتونو ته لاړ شو هغوی چې دی مثلا په کومه ارسی کې چې دوی په ورځني ژوند کې په اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي دا هغه اړوند دوی ځانته ایونټس جوړي هغه دا هغه ځان ته ګروپونه جوړي دا هغه ځین خلکو ځین مثلا وړ ډیر مثلا تحقیق کړي دا هغه یو مهمه خبره راخلي الته لیکي هم خپل بیک گراوند جوړي هم نور تخپل خپل شخصیت خي هم چې دی وړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکي نظم خو بل کار نشته دا زمون خدا دی چې مطلب زه پوسټ را واخلم په تاسو یو کم ته پوسټ را واخلې په ما پس یو کی او زه په تاسو خبره وکم او اته زمون خدا افغانان اکثریت دا سيدي چې اغه نن سبا په ټیک ټاک کې یو ځینې راوتی چې یو نیم شعر شاعری وایي چې بس مطلب ترپګنی کوي چې تا به داسې کوم چې سبا هغه سی وکم نو یو بل چې په خوګونو باندې سره وایي نو مطلب اصلا نو سمانه یعنی موږ خو په سوشل میډیا نه یعنی څور چې موږ باید استفاده واخلو نو اصلا په غی لارې باندې موږ نه یو روان اصلا په ګټور لارې باندې نه روان بیخي بی ځای بی یعنی بیخي د وخت ضایع ده چې موږ په سوشل میډیا کې کوو ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر زیات مخپل کم کړه ده ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف کوي تر شا به درپسې یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یو خبره راولي کی نو کدي سره ته ټوکی ټکالې کې یو بې ځای شاعري وړاندې کې ک عکسونه اپلوډ نو دټس ویری ګډ خو اغینو روس نور شانو کې چې دوی دا دلچسپي نه لري او دا ډیر د بدبختۍ زیات ده ډیر.
bale اغه ځوانانو ته یو پیغام تاسو لري، ځکه خپل تاسو یو ځوان یاست، په ځوان باندې د ځوان خبره تاثیر کوي. مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پیژني، لکه څنګه تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل، اغه یو پوسټ کوي، خپل شخصي موضوع وړاندې کوي، یا شخصي موضوع یا ټولنیز موضوع. خو ځینې کسان داسې کسان هلته کمنټ کوي چې هغه سره هیڅ شناخت نه لري، ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفي ته پسې دوام ورکوي. دغسې ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
دا صحیح ده چې د یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه ده یا مثلا د هغه اکاونټ دی، هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کړي، مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشروي، نو زما په فکر باید په ده باندې چې دا یو قیدات رانازل شي. ځکه چې مطلب ته که چیرته په دې فیسبوک کې منفي څه نشرئ، نو دا یوازې ته د خپل ځان لپاره نه نشرئ، دا نور خلکو ته هم ورځي. بیا چې د تا نه دومره یو ښه کار نه کیږي چې ته کم ښه څه نشر کړې چې زموږ په ټولنې باندې مثبت تاثیر وکړي، نو کم از کم هیله ده چې تاسو د بل چا په ښه اقدام، په ښه پوسټ، په ښه خبره باندې حتی پسخند مه وهئ، او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا، لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې د دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې دې تبدیله کړې ده، نو دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ. مثلا دا ځینې ایونټونه چې دي، مطلب ځینې ځینې کې کانفرنسونه دایریږي، تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کانفرنسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ، هغه کې د شمول لپاره مطلب خپل حالې ځلې وکړئ، له نورو مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغوی سره اړیکې ټینګې کړئ، نتورک جوړ کړئ. هغه موږ په انګلیسي کې وایو چې یور نتورک از یور نت ویلث، نو نتورک جوړ کړئ. دا فصول شعر، شاعری او دا ټوکی ټکال او ویډیوګان او ورکشاپونه، نو دا به تاسو ته فائدہ وکړي. نو په دې هیله چې د دې شاننه زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې د خګټه پورته کی او یو سالم فعالیت دلته تر سره کړي، زموږ هیله د دوی ټولو څخه ده.
زهره جنات چې لنډ کیسه او ناول لیکي وای، کله چې د کیسه لیکل بشپړ کړي، تلوسه یې دې ته وی چې د فیسبوک لاره له نورو دوستانو سره شریک کړي. خو له بعده مرغ ځینې وخت له داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې دا لزړه څخه ځوروي.
کله چې کوم پوسټونه شوي، زلاړه شمه دغه کومنټونه ګورم، واقعا د سی کومنټونه چې دغه پلوستل زو شرم کوم، سترګې پټې کوم، یاغه صفه ز تیر کوم، ځکه هغه ستلستل ور نه، ځکه منفي کومنټونه هم شته د مثبت هم شته. خو انسان د خپل دید یا د خپل نگان یو څګوري کومنټ ورکړي کنه، خو زما په نظر سره انسان حق نه لري او چاته خراب کومنټ ورکړي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د چا شخصیت پاړه، د چا خوې پاړه، د چا د سختو پاړه، د چا د مشکلاتو په هړه با دان پیګی کومنت باور کړه، پنسان باندې منفی او خراب غیزم لري. ما خپل د کومنت فاړه، نو ما یو پوسټ کو په خپل فیسبوک پاڼه باندې، نو هغه کې ځین خلکو خندا ور کړی او اولته ما ته دسی دردون کې جملې لیک کړې وي. واقعا زما زړه پاره کومنتونه تومره و درته تومره خپه شو، تومره ز پاره بندیز نو مخه په ما ویلخه بندیز خوده به کومنتونه ولې تومره خراب چي انسانو درد. خو زما د پاره حالت کې چې یو څوک کومنت ور کوي، د املاین شام غلطه یو د خبرو کول تر نزدغه نزاکتن خبرې منځ ته چتا سره سوال او جواب کوي، هغه به ماته دون درد نه راکوي، زه هم خو جاهل دینه پیږي. هغه انسان چې خپل یو زیته رسیدنې مثلا زده کړې کړې، ته کومنت کوي یا صفو ګوري، د ټولو نه ډېر خوشاله نشر کړی، او ته به واقعا دا یو شخصیت دی. مګر چې به معنا خبره به لیکلې د کومنت به ورکړي، چې انسان دغه پلوستل باندې شرمېږي. او زه تر چې زه ځینې شیانو کې یې دوغان کې یا د درس نگانه یا بل نگانه ګورمانو، هم منفي کومنتونه شته دی هم مثبت شته دی کنه. خو په ځینو ځایانو کې چې مثلا انجونی اوسي یا بهر ملکونو ته تللي، ځینې ویډیوګانې جوړوي یا ځینې پاره کې به منفي کومنتونه زیات نه مړي زیات نه، ما کله چې زه کومنتونه وایم نو زما خپل نسب پیدای چې نشه کولای دی یو انسان زړه کې یو خبره ورته وکي، یو کومنت ورته ورکي، تغیر پر خراب کومنت ورکي، ول دا غي زړه خپه کې کړي شته په کومنت سره څوک د دې کې څنګه چې ما مخ کې یادونه کوم، یو پوسټ د درس باندې کو یو چا شهر شخان را پس کومنت جکو یعنی غبندس باندې زه خپن شم کومنت باندې ما او جړ ما ول دا ولی زما په نظر سره خو دنه په هیده ازر که یو انسان پوښ زما په خبره باندې څوک زوري کی ازر کی اس کرا غلط کومنت یا خراب کومنت ورتنه ورکي دا هم د ناپوهي او وجه دا چا باندې شخان او هل چاته خراب کومنت ورکول دم یو ډول ناپوهي دا یو ډول غلطی دا څوک چاته د خراب خبره حق نه لري څوک دا حق نه لري چې فسر شخان او هیو خراب کومنت ورکي زما په نظر سره دا جهل دی نه پوهی دا ځکه ځین انسانان په ټولنه کې پیدا کېږي چې یو چاته خراب کومنت ورکي
بله دا ډول چارې چې کله یو څوک یو څه غواړي له نورو سره شریک کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې بیا د خلکو البته د یو شمېر خلکو غلط کومنټونه بیرته دوی ویني هلته چې ورته لیکلی وي څومره د دې لامل کېږي چې نور هغه ګټور څه هم دوی پوسټ نه کړي ټول خلک په تېره بیا نجونې چې په دې مسایلو کې ډېرې اساسي دي دوی بیا نه غواړي چې مثلا هغه کوم څه چې باید ټولې نړۍ ته ورسیږي کوم څه چې دوی عملي تجربه ده کوم څه چې په نظر یې نورو خلکو ته ګټور دي بیا دا نه وړاندې کوي خلکو ته نه پوسټ کوي څومره د دې باعث کېږي چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي
بالکل دا خو معلومداره خبره ده یوازې خبره ده کله یو انسان ته غلطه خبره کوي غلط کومنټ ورکول کېږي یا رتل کېږي ځپل کېږي نو البته د انسان زړه ماتېږي که هغه یوه ښه خبره پوسټ کوي یا یو ښه عمل ترسره کوي هغه ورټول شي نو زړه یې خفه کېږي یا د هغې د پوسټ کولو څخه یا د هغې د ویلو څخه ډډه کوي خو زیاتره داسې نجونه هم شته دی چې مثلا د چا خراب کومنټونو ته یا د چا خرابو نظرونو ته سترګې پټوي او هغو ته ډېر وخت نه ورکوي بیا هم خپل فعالیت کوي مګر دا بیا هم د انسان په ذهن باندې ډېره خراب اغېزه لري که څومره انسان یو ښه کار کوي بل انسان له خوا نه ورته خراب کومنټ ورکول شي یا ورټول شي هغه په خپل کار کې داسې کمی احساس کوي یا زړه یې خفه کېږي چې ولې داسې وشو یعنی باید داسې نه وی شوی دا چې حال دا چې موږ باید داسې جاهلانو خلکو خبرې وانخلو په ځان باندې یو انسان چې مثلا دومره پرمختللی او ښه کار هم نه کوي د بل انسان له لورې تشویق شي هغه واسول شي یو ښه خبره ورته ولیکل شي یو ښه کومنټ ورته ولی شي مثلا خور کې ډېره ښه لیکنه دې کړې ده زه باور یم ته به لیکواله شي دا د دې لامل کېدای شي چې یوه پیغله یا یوه خور لیکواله شي په ښه کومنټ په ښه خبره باندې مګر دغه خراب کومنټ خرابه خبره که هغه د کورنۍ د خوا یا د خپلو ورونو خوا یا په فیسبوک کې د نورو لخوا د نورو رسنیو لخوا کوم خراب کومنټ ورکول کېږي هغه په روحیه باندې فکر باندې د یوې پیغلې د یو ځوان ډېر تاثیر لري ډېر منفي تاثیر لري ځکه زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنۍ قصې لیکمه یا کوم ناول څه لیکمه کوم ځای کې پوسټ کومه ماته اصلا مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورکړي یو خراب کومنټ راکړي مګر بیا هم زه وایم مهمه نه ده په ما باندې بیا منفي تاثیر کوي بیا ما باندې خراب اغېزه کوي زه بیا زما هغه خپل پوسټ د سر نه لولم وایم دې خو به څه داسې کمی نه وه څه داسې منفي ټکي خو به پکې نه چې ما داسې خرابه خبره لیکل شوې ده نو دا په ذهن باندې ډېر منفي او خراب اغېزه لري
بله کوم وخت داسې څه وایي دا چې تاسو بیرته همدغه کسان چې منفي کومنټ لیکي دوی سره تاسو تماس نیولی چې وروره ولې یا خورې ولې کوم وخت دې بیرته ورسره تماس نیولی
بله کله چې جمهوریت نه وروسته موږ ځینې پوسټونه د بیرغ یا د وطن او د دې په اړه باندې کول نو ډېر زیات منفي کومنټونه به ما اغستل هلته موږ یو یوټیوب چینل له لارې به م کول ډېر خراب کومنټونه به ما اغستل همکارانو به مې ماته ویل وایي دې ته جواب مه ورکوه ځکه وایي دغه وخت خلک دي چې د خلکو وخت ضایع کوي او خلکو په روحیه خراب تاثیر کوي مګر زما زړه به ډېر خفه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تاسو ولې داسې غلط کومنټ موږ ته راکوئ که د بیرغ عکس دی که مثلا د جمهوریت د وخت دی هر څه دی ولې غلط خبرې حق خو تاسو نه لرئ نو څو نفرانو سره همداسې په کومنټونو کې په بحث شوم او یا په مسنجر کې به زه ورسره په بحث شوم ځکه ما به لږ احساسات زر راپارېدل پوښتنه به مې ځینې وکړه چې ولې زما پوښته خراب یا غلط کوټ راکوي دی حق خو ته نه لرې نو ځینې به ښه وو خپل دلیل به وړاندې کړو یا به کومه خبره وکړه خو ځینې به داسې جاهلو خلکو سره زه مخ شوم چې حتی عزت ته به خراب خبرې وکړي زه به دې مجبور شوم چې هغه د هغې څخه بلاک کوم هغه کومنټ هغه مسنجر یوټیوب هر ځای کې به چوم ما به د هغې څخه بلاک کوم ځکه هغه به د بحث وړ هم نه و ځکه ما به غوښتل چې دې سره زه ادبي بحث وکړم چې ولې دا خو ښه کار نه دی به نور هم داسې یا د کومنټ نه به هم غلطه خبره کوله یا به داسې هر اړخ ته تلو چې هغه به استباس وړ نو زه به دې ته اړ شوم چې هغه زه بیخي بلاک کوم له منځه ویستم
دغسې کسان چې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې غلط کومنټونه کوي نو واضح خبره ده چې کورنۍ دوستانې ملګري ټولې ګوري څه فکر کوي دای خپلې کورنۍ او دوستانو ملګرو نه خپل غلطو کومنتونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نه کوي؟
بالکل نه. خبره خو اول زغفله یو پیغله ما کزه یو غلطه خبره وکم یا غلط کومنت وکم ازما ورونه ازما پلار ازما مور هغه ګوري وای ولی لوري دا دی ولی وکړه دا خو کار نه. اول زما سترګې دوه تخکده کې به دوستانو ملګرو ته خو ځین انسانان مثلا دا غلط کارم کوي ډیر په پخرم سره یې کوي ډیر په ویار سره یې کوي کنه پاغه باندې نه شرمېږي او کله تور سره بحث کوي دا خو مثلا خبره نه ده ولی د سی یو څه پوسټ کوي ولی د سی کومنت ورکوي هغه په ساده سره نورم بحث کوي خو زیاتره داسې وګړي ما ولیدل چې زموږ په پوهنتون کې پوهنځي کې ډېر شخصیتونه لرل بعضې مستارې آیډي ګانې لرلې له هغې آیډي ګانو څخه به ډېر منفي کومنټونه کول کله چې هغو موږ وڅېړل رسوا شول چې مثلا زموږ صنفي دی ده بیا به موږ پوښتنه وکړه چې ولې مستارې آیډي جوړوئ ولې چاته خراب کومنټ ورکوئ نو بیا به خجالته راغی هغه وخت کې خو ځینې انسانان دغه غلط کار هم مثلا چاته خرابه خبره هم کوي دا په فخر سره اخلي ویار سره یې اخلي هغو په دې باندې نه شرمېږي ځکه که یو انسان پوه شي چې دا غلط کار دی او څوک په درد کې هغې څخه به لاس واخلي خو ځینې انسانان د خلکو له ځورولو څخه د خلکو له دردولو څخه غلط غلط نظرونه ورکولو څخه هم خوند اخلي د نور چا په ژوند کې د حالت هغو په اړه منفي کومنټ ورکول دوته خوشاینده ده البته خوند به ورنه اخلي چې د یو چا په ژوند کې د یو چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنټ ورکوي
داسې کسانو ته به تاسو څه ویل ولرئ چې دوی د یو چا په پوسټ باندې نامناسب کومنټونه ورکوي څه ورته وایي په اخر کې
ها خلک چې تحصیل کړه دې زده کړې کړې دي د دوه څخه ډېر غټې غټې تمې کېږي د دوه څخه دا تمې کېږي چې یوه خبره چاته وکړي یو ښه کومنټ چاته ورکړي داسې یو خبره چې په هغې باندې د هغې خویندې ورونه کورنۍ ملګري دوستان ټولنه ورباندې فخر وکړي زموږ کشران له دوه څخه یو څه زده کړي ځکه له دوه څخه تمه کېږي تا که دا املا او انشان زده کړې ده د دې دپاره زده کړه چې یو چاته خیر ورسوي د دې دپاره زده کړه چې یو چاته نیکه لاره وښیند د دې لپاره چې یو چاته غلط کومنټ ورکړي او غلط ته خبره وکړي زما غوښتنه خو خپل ځوانانو څخه دا ده چې هېڅکله یو چا باندې منفي کومنټ مه جوړوئ که یو چا خبره هم غلطه وه منفي کومنټ اجازه نه لري ځکه هېڅوک حق نه لري یو چاته خرابه خبره وکړي که یو چا خرابه خبره هم پوسټ کړې وه یا غلطه ستا د دید نه وه ته تېر شه ورنه دا چې بله درباندې لګېدله تېر شه ورنه مه یې ګوره حال دا چې ته جګ شي یو خراب کومنټ ورته ورکوي د انسان په روحیه باندې خراب تاثیر وکړي لکه مخکې ما یادونه وکړه چې ما به د زده کړې په اړه یو کومنټ جوړ کړو یو لیکنه به مې وکړه حتی یو د خندا سټیکر به ما روحیه دومره خرابوله چې ما به بیا هفته لیکنه نه کوله دومره به مې روحیه خرابېدله نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی که انټرنیټ د کمیډیا ده سوشل میډیا د دې ټول څخه منفي نه بلکې مثبته استفاده وکړي ښه استفاده وکړي یو بل ته مینه خپره کړي یو بل ته دوستي خپره کړي یو بل ته یو ښه ټکی ور زده کړي حال دا نه چې په یو بل باندې نیوکې وکړي او خراب بې خبرې وکړي او زه خو د ټول نه دا هیله لرم چې یو چا خرابه خبره هم کړې وه د هغې دلیل پوښتنه وکړي هغه وڅېړي شاید تاسو هغه انسان درک کړی نه هغه په کوم مشکلاتو کې دی څومره سختو نه تېرېږي کوم رقم سختې په خپل ژوند کې لري چې داسې یو خبره لیکي یا داسې یو کیسه لیکي یا داسې یو داستان لیکي یو انسان د بل انسان د حال نه هېڅکله نه خبر یو څوک د بل د چا د ژوند نه هېڅکله نه خبر کېدای شي ستا یو منفي کومنټ په یو چا دومره خراب اغېزه وکړي چې هر څه پرېږدي نو هیله مې دا ده چې له دې څخه لاس واخلي ځکه هېڅوک حق نه لري چاته خرابه خبره خراب کومنټ وکړي ښه خبره کولی شي کور دې ودان او که ښه نه شي کولی نو چوپ کېنه بهتره ده زما په نظر سره
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامته اوسئ
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته خود جانې
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
سلیم پجر کو کو قدر دم شرانو پلمو تول پے سلیم پجر کو کو قدر دم شرانو پلمو دا و
وطن کا سوزی پالم بود جان دا وطن کا سوزی پالم بود جان دیکھ ختم اول نور تے جگڑو تو قدر دم شرانو پالم تو دیکھ ختم اول نور تے جگڑو تو قدر دم شرانو پالم ਸਰਲੋਕ ਵਾਈ ਹਰ ਕਲੇ ਦਾ ਪਸਰਲੋਕ